بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوګمینه والو حامد سیمه او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې څلورمه، د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی 19مه، د 2023 میلادي کال د نومبر 15مه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوی، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د اروپا ټرایکل اخوا د ایران د اټومي فعالیتونو په باب د تور د لګولو په حق لده. لدی ورسره بیا هم د پاکستان او افغانستان د تیرې اونۍ ځینې مهمو بدلونونو په باب 19 پروګرام اوریدلی شي، او د خبرونې په پای کې هم د بسیج د اونۍ په مناسبت د لړۍ نننې مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د اټمی انرژي د نړیوال اژانس واکمنه شورا د نړیوال اټمی موافقې په بشپړ احیا ټینګار کوي. د طالبانو موقته حکومت په افغانستان کې لا چا د غچ اخیستو نیت نه لري. پاکستان نور د افغانستان په خاورې توغندوی بریدونه نه کوي، او د عراق چرواکو ویلي د ملګرو ملتو استازي دی د انتخاباتو په چارو کې ګوتې نه وهي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل سا، خو یو وړې شان د مې ورسته. په ویانا کې په 13 نړیوالو ارګانونو کې د روسیې دایمي استازي میخائیل اولیانوف نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنې شورا نننې غونډې ته په اشاره سره لیکلي. د اژانس واکمنې شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 22 پریکړه لیک په سیوري کې په ایران کې د څارنې او تایید د ارزونې پای ته ورسولې. فارس خبری اژانس راپور ورکړ. میخائیل اولیانوف ورسته د اژانس د واکمنې شورا د غونډې د 44 په باب هم په یو لړ څرګندونو کې وویل، درستو ویناوالو عملاً د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا په ضرورت ټینګار کړی، او د ویانا د خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوی ده د نومبر په 9 نیټه بیرته پیل شي د بریالیتوب هیله کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنې شورا ناسته پرون پیل شوی، او تر 3 ورځو پورې یعنی تر سبا پورې به دوام ولري، او ټاکل شوی ده د ایران او 4 جمعیو ډلې ترمنځ اټومي خبرې ترې هم په ویانا کې له راتلونکي اونۍ څخه د متحده ایالاتو په غیر مستقیم شتون سره پیل شي. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور 96 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، په ایران کې د کرونا منحوس ویروس له امله د نورو 96 کسانو په مړینې سره تر دې دمه په درست ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 1,93,386 ته زیات شو. په دغه اعلامیه کې راغلی دی، په تیر شوارس کې همداراز د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په درست هیواد کې په کرونا نور 4,875 ککړ کسان پیژندل شوي، چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر هم 6,99,670 تنو ته رسیدلی، او په دې کې په درملنې پسې تر دې دمه 5 میلیون 8,13,000 650 ککړ کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. همدارس په دغه اعلامیه کې ویل شوي تر دې دمه په ایران کې 50,180,000 کسانو د واکسینو لومړنی ډوز او 45,943,300 کسانو هم دوهم ډوز واکسن پچکاری کړی او دغه راز کابو 1 میلیون کسانو هم دریم ډوز هم پچکاری کړی دی چې په ټول کې په ایران کې تر دې دمه ټول ټال کابو 1,04,024,213 ډوز واکسن پچکاری شوی دی. طالبان په افغانستان کې لاهي چا په غچ اخستنې پسې نه دی. زموږ خبریال د شفقانه خبري اجانس له کوله راپور راکړ. د افغانستان د موقته حکومت ویندوی زبی الله مجاهد نن د کابل په لویدیځ کې په شیامیشته سیمه کې د افغانستان د ملت ګوند د پلویانو په ټول کې وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه هیواد په آبادونې او جوړونې پسې دی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ویندوی ټینګار کړی طالبان هڅه کوي څو د افغانستان ولس عزت ته کوم ډول تاوان ونه رسیږي. زبی الله مجاهد زیاته کړې افغانستان په یوه داسې نوي پړاو کې دی چې د موږ د درست ملت یو زړهتوب او ملګرتیا ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو ډلې یو لوړ پوړي مسؤول مقام انس حقانی هم چې د دغه هیواد موقته حکومت کورنیو چارو د وزیر سر د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی ورور هم دی نن په یو لوړ څرګندونو کې په افغانستان کې د جنگ د دوو لسیزو لپاره د امریکا په مسؤول بللو سره زیاته کړې. استخباراتی ادارې سی آی ای د افغانستان د ویشلو لپاره هڅه کوي. انس حقانی دغه راز ویلي د افغانستان د اوسني بحران اصلي عامل هم دغه امریکا ده. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د خزانې وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي له وروستیو درو میاشتو سره په پرتله کې پر دغه هیواد د طالبانو د حکومت په لومړنیو درو میاشتو کې د افغانستان صادرات 132% زیات شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د افغانستان د پخواني حکومت په وروستیو درو میاشتو کې د افغانستان ټول صادرات 1,15,710,000,000 افغانیو ته رسیدلې. خو د اګست له 15 نیټې څخه د طالبانو واک ته په رسیدا سره او په تیره بیا د صادراتو موضوع ته په پام سره په لومړنیو درو میاشتو کې تر دې دمه دغه اندازه 26,013,000,000 افغانیو ته رسیدلې چې 132% وده ښیي. د افغانستان د طالبانو د خزانې وزارت په اعلامیه کې راغلی دي دغه اوچاره بدلون اقتصادي او صادراتي چارو ته د افغانستان د اوسني موقته حکومت د مسؤلانو د توجه خود نه کوي. د طالبانو د خزانې وزارت لا دې مخکې هم په یو راپور کې د خپلو عایداتو په باب ویلي وو په تیرو درو میاشتو کې په 8 اویا کاري ورځو کې کابو 26,915,000,000 افغانۍ عواید یې غونډ کړي دي. همدارز د افغانستان د طالبانو د دغه موقته حکومت د عام فواید وزارت سرپرست عبدالمنان عمری پر نړیوالې ټولنې غ کړې دغه حکومت په رسمیت وپیژندي. عمری صاحب د افغانستان په باب په بې پروایۍ د نړیوالې ټولنې په تورنولو سره ویلي دي که نړۍ له افغانستان سره د تعامل خو غوښتونکي دا نو باید دغه حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو یو چارواکي ویل پاکستان ژمنه کړې نور په توغندیز بریدونه پر افغان خاورې نه کوي. زموږ خبریال له ننګرهار راپور راکړ. د افغانستان د ننګرهار د امنیت قومندان شیخ ندا محمد نادیم وایي پرون یې په تورخم کې له پاکستاني چارواکو سره رغونکي مذاکرات کړي دي او هغوی ژمنه کړې چې د پاکستان لخوا به نور په د افغانستان پر خاورې د توغندوی بریدونه نه کیږي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي پاکستان ژمنه کړې چې نور به توغندیز بریدونه نه ترسره کوي. د ننګرهار امنیه قومندان شیخ ندا محمد نادیم وایي تېره ورځ یې په تورخم کې له پاکستاني چارواکو سره رغونکي مذاکرات ترسره کړي دي. نوموړي وایي پاکستان ژمنه کړې چې نور به د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته توغندیز بریدونه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له تېرو 2 کالو راهیسې په پرله پسې ډول د ننګرهار او کونړ په یو شمېر سیمو دغلته د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د شتون پر پلمه توغندیز بریدونه ترسره کول چې له امله لزګونو تر تمرجو به رسیدلی او سلګونو کورنۍ خپل کورونو پر خودو ته اړ شوې دي. شیخ رضا محمد ویل کیږي چې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ روانو خبراتورو چې د افغان طالبان منځګړتوب کوي یو مهم ټکی هم پر دغو سیمو د پاکستاني پوځیانو د توغندیزو بریدونو درول دي. شیخ رضا محمد نادیم دغه راز ویلي چې پاکستان ژمنه کړې چې تر دې وروسته به له اتو کالو کوچنیو ماشومانو هر ورځ سلو تنو ناروغانو د هغوی پیوازانو ته له پاسپورټ پرته هغې هېواد ته د تګ اجازه ورکوي. ننګرهار امنیه قومندان ویلي پاکستان ورسره منلی چې هغه لاریو ته به د تګ لومړیتوب ورکوي چې د سوداګرو زر خرابېدونکي مالونه لکه تازه میوه پکې بار وي. نوموړي ویلي چې سوداګرو او عامو وګړو ته په تورخم کې پر یو شمېر نورو اسانتیاو برابرولو هم ژمنه شوې چې تر مخه به یې دغلته رامنځته شوې ګڼه ګوڼه هم پای ته ورسیږي. پاکستان تر دې وړاندې هم په تورخم کې د اسانتیاو رامنځته کولو ګڼې ژمنې کړې خو بیا یې نه دي عملي کړې. نو د همدې عملی خلک هر ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
همدار از د افغانستان د ننګرهار ویلې د طالبانو د موقته حکومت د اطلاعاتو د ادارې مشر محمد بشیر هم ویلي دي د دایشي ترهګرو یوه سل کسیزه ډله هم دوی ته تسلیم شوې ده. هغه ویلي د دایشي ترهګرو د تسلیمېدو د بهیر په دوام کې کابو نور کسان هم د قومي مخورو په منځګړیتوب سره طالبانو ته تسلیمولو ته تیار دي. ښاغلی بشیر ویلي طالبانو ته د دایشي ترهګرو په تسلیمېدو سره به ننګرهار ولایت او ختیځي سیمو کې سوله او ثبات ټینګ شي. طالبان وایي چې دغه کسان په مشروع ډول بخل شوي دي او که د طالبانو له شرطونو سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. همدارز زموږ خبریال له غزنی هم راپور کوي د افغانستان په هلمند ولایت کې د اکسیجن د تولید لپاره یو پایا جنراتور جوړ شوی څو د اکسیجن د کمښت د ناروغانو ته دا زمینه برابره شي چې اکسیجن ترلاسه کړي. ویل کیږي دا جنراتور د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف ادارې په مرستې سره جوړ شوی دی. د عراق چرواکي وایي د ملګرو ملتو استازي د عراق په چارو کې له ګوتوهنو لاس واخلي. السومریه خبري اجانس راپور ورکړی د عراق الفتح احتلاف مشر هادي العامري نن په یو لړ څرګندونو کې د اروپایي اتحادیې له استازي سره په کتنې کې عراق ته د ملګرو ملتو د استازي په دریځ سخت نیوکه کړي او دغه راز یې ویلي. هغه داسې چلند کوي لکه چې د انتخاباتو د لوړ کمیشنر مشر وي. هادی العامري ویلي د عراق په چارو کې د ملګرو ملتو استازي جینین پلاس خارت په انتخاباتو او د هغو په نتیجو کې داسې لاسوهنه کوي چې ګواکې د انتخاباتو مسؤلیت له همدې کس سره دی. ښاغلی العامري پرون په عراق کې د اروپایي اتحادیې له سفیر ویلا واریو له سره په کتنې کې وویل د ډیموکراټیکې لارې په باب اندېښنه د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدا او د قدرت په سولیز ډول د منتقلېدا د غوښتنې اصلي دلیل دی. د عراق د الفتح ائتلاف مشر دغه راز وویل د ملګرو ملتو له نمایندګۍ سره ډېرې ښې ملګرتیاوې لرو چې د دوی په مثبت رول باندې اعتقاد لرو خو د دغه ارګان اوسنی مشر جینین پلاس خارت په چې دخالت کوي زموږ اعتماد یې لړزانه کړی دی. هغه په دوام کې وویل د انتخاباتو په نتیجو کې په لاسوهنې د رایو په غلا کې غلا باندې په اعتراض کې په عراق کې روان اعتراضونه او پر لتوهنې له 2003 کال تر دې دمه تر ټولو منظمې او سولیزې پر لتې وهنې دي. او په اخر کې هم یو سپورټي خبر د ملایشیا حکومت د سکواش په نړیوالو لوبو کې سیونیست رژیم ته د ګډون اجازت ورنه کړ. پارسوډي خبری اجانس د اکنا خبری اجانس لکول راپور راکړ د ملایشیا چرواکو د ملایشیا په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره د سیونیست رژیم د سکواش ټیم د واردېدو اجازت نه دی ورکړی او دغه راز یې له فلسطیني ملت څخه د خپل ملاتړ یوه ژمنه پوره کړې ده. د ملایشیا حکومتي چرواکو د فلسطین په ملاتړ کې په کوالالمپور کې د سکواش په نړیوالو لوبو کې د سیونیست رژیم د سکواش ټیم له ګډون سره کلک مخالفت وکړ. د دې مهال خبرونه
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت من اوریدن کو سم دارو په ټرای کا د تپنو او پر ایران د تورونو د لګولو په اړه تفسیر دراورو. اروپی ٹرائیکا یعنی فرانسې، انګلستان او جرمنی بیگا د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د واکمن شورا په ناسته کې په یو ګډ اعلامیه کې په هغه څه چې د دوی په وینا د ایران د منظم شوي اټومي فعالیت او تاریخواله بلل شوی اندېښنه خودلې او مدعی شوی چې د اټومي توان منو په لوړتیا کې د ایران اقدام نړیوال ټولنه له جدي خطرو سره مخامخوي. اروپایانو هم دارس د پرمختللو سنټرفیجونو په نسبولو کې د ایران وروسته اقدام یو اندېښمنونکی بدلون بلل او مدعی شوی دی. دغه بهیر د ایران لپاره په لوړو سویو د یورانیمو د پخولو زمینه لا هوارولی شي. دا سیبریخي په اوسنی حساس وخت کې یعنی د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د نومبر په 9 نیټه د ویانا د خبرو اترو دوم پړاو لپاره د مخکې لویدیځوالو د اروپا او امریکا د غیر منطقي غوښتنو او شرایطو د منلو په خاطر په تهران باندې د دباو د اچولو لپاره پراخ تبلیغات او نفسیاتي جنگ پیل کړی دی. د ایران د هغو اټومي فعالیتونو په باب چې په بشپړ ډول د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د اساسنامې او مقرراتو په چوکاټ کې ترسره کیږي د اروپای ټرایکا اعلامیه په همدې لړ کې د ارزونې وړ ده. یو مهم ټکی دا چې اروپایانو عملاً د 2013 کال د مې په 8 نیټه لا جامع نړیوالې اټومي موافقې د امریکا له یو اړخیز وطنې وروسته د دغه نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس د خپل ژمنتیاو د پوره کولو لپاره او د غراز د ایران په ضد د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی او په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې یوازې په ظاهري بڼه کې شتون درلودلی دی او په یو ډول د ایران پوره وړی هم دی. اروپای ټرایکا چې اوس د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خلاف ورزي په زمینه کې د ایران په ضد د تور لګونې مدعی ده، د امریکا د دباونو او هم د لازمې ارادې د نشتون په دلیل تر دې دمه په نړیوالې اټومي موافقې کې د خپلو ژمنو له اجرا په تیره بیا د انسټیکس په نامې سره له ایران سره د مالی او تجارتي تعامل د لارو چارو یا سیستم د اغېزشیندونکې اجرا څخه ډډه کړې ده. همدغه مسلې او موضوعګانې سبب شوي چې ایران له جامع نړیوالې اټومي موافقې د امریکا د غیر قانوني وتلو او د اروپایانو د ژمنې د خلاف ورزیو په وړاندې خپل غبرګون پیل کړ. تهران د اروپایي هیوادونو په بې عملۍ باندې په غبرګون کې د نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس په 5 ګامونو پورته کولو کې د دغه موافقې د مادو په اساس خپلې ژمنتیاوې کمې کړې او له جامع نړیوالې اټومي موافقې په ورخوا ګامونو کې د یورانیمو د پخولو د سوې د زیاتولو او د نوو سنټرفیجونو د عملیاتي کولو اقدام وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت هم همداشان د اسلامي شورا د مصوبې په اساس د لحاکي پروتوکول د خپلې خوښې اجرا هم درولې ده. په عین حال کې دغه اقدامات یوازې د امریکا د غلیمانه اقداماتو او د اروپایانو د نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس د ژمنتیا او په ترسره کولو کې د دوی د بې عملۍ په وړاندې یو غبرګون دی. په حقیقت کې اروپایان چې اوس د جوزف بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په زمینه کې د امریکا ترڅنګ په یوې واحد جبهې کې عمل کوي، د دغه وضعیت د ګرم د پیژندلو په ځای او د ایران لخوا د نړیوالې اټومي موافقې د ژمنتیاو اجرا کېدا د څنګ تکولو دلیلونو ته لږ توجه پرته پر نورو د تپنې په کړچار کې هڅه کوي څو تهران د اوسنی وضعیت ګرم وبرېښوي. په داسې حال کې چې د ایران دریزونو او تیرو بهیرونو ته کتنه ښیي چې تهران په یوه منطقي او قانوني چوکاټ کې عمل کړی دی. یوه بله موضوع چې د اروپایي ټرایکا په اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده هغه ادعا دا ده چې د ایران اقدامات د اټومي فعالیتونو د منع کونې په زمینه کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ارزښت د کمېدا سبب شوي. درو اروپایي هیوادونو همداراز په هغه څه چې د دوی په ادعا سره د اټومي انرژي له نړیوال اجانس سره د ایران د ملګرتیا د کمېدا دلیل بلل شوی اندېښنې ښودل شوي او مدعی شوي دي. دا د ایران پر اټومي پروګرام باندې د څارنې لپاره د اجانس د توانمنۍ د کمولو سبب شوی ده. په داسې حال کې چې حتی د اجانس د مخکنیو راپورونو په اساس ایران هیڅ کله هم د خپلو اټومي فعالیتونو په زمینه کې انحراف نه دی درلودلی او د الحاقي پروتوکول د اجرا د دریدا په زمینه کې له اجانس سره ملګرتیا هم کړې دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه زیب شاهین
او زه فاطمی
په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینې مهمو بدلونونو په باب له 19 پروګرام سره تاسو په خدمت کې وو. په شروع کې درته ځینو مهمو پیښو ته یو ځغلنده کتنه کوو او پسې مو هم د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته رابولو، نو هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
سر کې هم د مهمو موضوعاتو لنډیز، افغانستان ته د ایران د انسان دوستۍ د 43 جوپې لیږد، په کابل کې له طالب چارواکو سره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي لیده کاته، د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ تجارتي موافقه، په پاکستان کې د افغانستان د ګاونډیانو د خارجه وزیرانو غونډې ته د طالبانو بلل، او له افغانستان سره پر نړیوالو مرستو د پاکستان کلک ټینګار. په تېره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهم بدلونونه وو. اوس هم رابولو تاسو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدلې.
د افغانستان د طالبانو په موقته حکومت کې د غزنی والی تاکید کړي د دغه ډلې په لیکو کې د خپل سرو کسانو لپاره هیڅ ځای نشته او دغه شان کسان د طالبانو له لیکو ویستل کیږي. د افغانستان په غزنی کې د طالبانو د موقته حکومت د تصفیوي کمیشن د کار په شروع کېدو سره د غزنی والی محمد اسحاق اخندزاده په خپل وینا کې وویل طالب وګړي د خلکو د کړولو حق نه لري او د خپل سریتوب په بڼه کې به خلاف ورزي کوونکی کس د دغه ډلې له زواکه وویستل شي. محمد اسحاق اخندزاده وویل د طالبانو حکومت د اولس له متنه راپورته شوی او زواکونه هیڅکله له خلکو سره د خپل سریتوب او بد چلن حق نه لري او له خلکو سره چلن وګړو دنده نه بلکې د قضایي محکمو دنده ده. په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت له نسکورېدو وروسته په دغه هیواد کې د طالبانو واک ته په رسېدو پسې تر دې دمه د افغانستان د ولس یوه جدي اندېښنه له خارجو سره د طالب وګړو د ځیګو اقداماتو دوام دی. په تېره بیا دا چې د طالبانو په موضوع کې په مختلفو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل شوو ځینو شخصي او ټولنیزو ازادیو اجرا په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي او همدا موضوع سبب شوی چې مختلف هیوادونو د طالبانو حکومت تر دغه ډول محدودیتونو په باب خبرداري ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وسیله د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د افغانستان د میرمنو د ټولنې او دغه رنګ د جنکو د زده کړې د دوام په خلاف د محدودیتونو د اعمالولو په باب د ځینو رپورټونو پخپرې دو پسې زینو لوی دی زیه وادونو خبرداري ورکړې چې د دغه ډلې په وسیله د دغه سیاست دوام به د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې منفي اغیزې وشیندي. ډېر شنان دی وایي چې طالبان په کار دي له تیر وخت درس واخلي او د هغو قوانینو له اجرا څخه چې دغه ډلې په خپل تیر رژیم کې اعمالول او د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت د نه پیژندلو سبب شوي وو ډډه وکړي.
د افغانستان ځینې رسندویو په وروستیو میاشتو کې راپورونه خپاره کړي دي چې د دغه هیواد په ځینو ولایتونو کې طالب ځواکونه له خلکو سره ډیر سخت چلندونه کړي دي چې د دغې ډلې چارواکي له دغه شان خپل سرو کسانو سره په مقابلې په ټینګار سره چې د خلکو امنیت او آرامښت ګډوډوي د ځینو کسانو د شتون خبر ورکړی چې د طالبانو په پیژندل شوي پوښښ او یونیفورم کې سرزوري او ظلم کوي. په داسې شرایطو کې چې د افغانستان ټولنه له طالبانو سره د ځینو اړوند کسانو یا د هغو کسانو له زیږ چلند او سرزورۍ سره چې د غډلې کې یې د غړیتوب تظاهر کوي مخامخه ده، د طالبانو حکومت فیصله کړې ده څو د خپلو ځواکونو له لیکو سه خپل سري کسان وباسي چې له دې زیات د دغه هیواد په ولس کې بې اعتمادي نور زیات نه شي. طالبانو چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د شیعیانو پر ضد د داعش ډلې لخوا د جنایتونو په شمول په افغانستان د ترهګرو هدفمنو حملو له دوام سره په یو وخت له ډیرو زیاتو نیوکو سره مخامخ شوي دي، د دغې ډلې په لیکو کې د خپل سرو وګړو د شتون دوام د طالبانو د بدنامۍ او ناکراریو د رامنځته کېدا لامل کیږي او په همدې اساس په مختلف ولایتونو کې د طالبانو په حکومت کې تصفیوي کمیشن د دغه شان کسانو د پیژندلو او ایستلو په لټه کې دی.
د پاکستان خارجه وزیر د افغانستان د گاونډیانو د خارجه وزیرانو په دریمه غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې د ورکولو خبر ورکړی دی. د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی د دغه هیواد مشرانو جرګې د بهرنیو تعلقاتو د کمیټې په ناسته کې وویل د افغانستان د گاونډیانو په راتلونکي ناسته کې به د طالبان موقت حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکړي. د اگست میاشت په منځنیو کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پاکستان د افغانستان د گاونډیانو د مشارکت لپاره یو نوی پلان وړاندې کړ چې په بنیادی د چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په شمول ګډون کوونکو هیوادونو د جنگ ځپلي افغانستان د حالاتو له ښه کولو سره د مرستې لپاره څو غونډې ترسره کړي دي. د پاکستان په قربتوب د افغانستان د گاونډیانو په دریمه ناسته کې د ګډون لپاره طالبانو حکومت ته د بلنې د خبر اعلان خی چې د اسلام آباد غونډه به د طالبانو د حکومت د نمایندګانو د ګډون له پلوه له مخکینو دوو ناستو سره فرق لري. په اسلام آباد کې د ستمبر په 8 نیټه د افغانستان د گاونډیانو په پرانستون کې ناسته کې او په دویمه غونډه کې چې د اکتوبر په 28 نیټه د تهران په قربتوب سره ترسره شوه په دې دلیل چې د طالبانو حکومت په نړیواله سویه په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دغه ډلې استازو پکې ګډون نه لري.
د افغانستان د گاونډیانو په مخکنیو دوو غونډو کې د درستو ګډون کوونکو هیوادونو استازو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدا پر ضرورت ټینګار کړی او په همدې اساسې پر طالبانو غږ کړی د دغه هیواد په سیاسي راتلونکي کې د درستو قومونو د ګډون لپاره زمینه هم برابره کړي. د 13 اگست په 15 نیټه د کابل د فتح کولو په لومړنیو شپو ورځو کې په افغانستان کې د درستو قومونو او ډلو ټپلو په ګډون سره د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې او د طالبانو له ژمنې سره سره البته تر دې دمه د غډلې داسې کوم مناسب اقدام نه دی ترسره کړی چې د سیاسي قدرت د جوړولو په بهیر کې د دغه هیواد د مختلفو قومونو د رول لوبونې د برابرولو تضمین شي. دا ګمان هم شته چې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې له مطالبې او د افغانستان د خلکو د غوښتنو په مقابل کې د طالبانو مقاومت سبب شوی چې په افغانستان کې د دغې ډلې د حاکمیت د پرسمیت پیژندنې موضوع هم لا زیاته شکمنه شي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې په مختلفو سیاسي، اقتصادي او امنیتي دلیلونو د دغه هیواد بدلونونه په خاص دقت سره تعقیبوي او تر دې دمه یې په دې زمینې کې دوی ناست هم تر سره کړی دی، له نورو هیوادونو زیات د قدرت په ډګر کې د درستو قومونو د ګډون پر ضرورت او د حکومت په جوړولو کې په یوه خاصه تفکر باندې له تکیه د طالبانو د لیرې کېدا پر ضرورت ټینګار کوي. د ته په پام سره چې ټاکل شوې ده د اسلام آباد په قربتوب سره د افغانستان د ګاونډیانو درېمې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي بلل شوي دي، دغه ناسته یو مناسب فرصت دی څو ګډون کوونکي د افغانستان د سیاسي راتلونکي د جوړښت او د قدرت په ډګر کې د دغه هیواد د مختلفو قومونو د لوبوونکي رول د څرنګوالي په باب دغې ډلې له تفکر په لا شفافه او روښانه ډول خبر شي. دا لیدلوری شته دی چې که د افغانستان له اوسني حکومت د طالبانو اخیستون یو ټول شموله حکومت وي، لکه څنګه چې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان په سفر کې په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې په خپل وینا کې اوسني حکومت یو ټول شموله حکومت بللی، نو د افغانستان د درستو قومونو پر شتون سره د یو حکومت د جوړولو ته د دغې ډلې قانع کول به ډیر سخت او مشکل شي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت او د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د مسؤلانو په لیدو کتو کې د تجارتي مسلو په باب دواړو لورو یو موافقه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د تجارت د وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د تیر اتوار په ورځ په کابل کې په یو لړ څرګندونو کې وویل، په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تجارتي پلاوو په وروستیو لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو د تجارت او ترانزیټي مسلو په تیره بیا د پولو ترمنځ په سرحدي سترو لارو کې د افغانستان د ګاډو د تګ راتګ په باب سره موافقې شوې دي. عزیزی زیاته کړه په دغه کتنه کې موافقه شوې چې د هندوستان ډالۍ کړې شوې 50,000 ټنه غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته منتقل شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نیویارک ټایمز خپرونې راپورټ ورکړ چې د پاکستان حکومت تر دې دمه د پاکستان له لارې افغانستان ته د هندوستان په مرستې سره د غنمو د جوپې لیږلو نه دي تایید کړي. د افغانستان د تجارت د چارو د وزارت سرپرست همدارنګ وویل، دواړو لورو په دغو لیدو کتو کې موافقه کړې چې پاکستان ته د منځنۍ ایشیا د هیوادونو څخه د تیلي موادو او ګیسو ترانزیټ اجازت ورکړل کیږي. د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې تجارتي مسلې تل د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافي او تاوتریخجنو موضوعګانو برخه ده. د افغانستان تاجرانو په وروستیو کلونو کې تل خپل هیواد ته د پاکستان له لارې د سیزونو د منتقلولو لپاره له ډیرو خنډونو سره مخامخ شوي دي. سره له دې چې پاکستان د افغانستان تر ټولو ستر تجارتي شریک ګڼل کیږي، خو د کابل له تجارت د حوزې تر ټولو ستر چیلنجونه هم له اسلام آباد سره دي. په افغانستان کې واک د طالبانو پر رسیدو سره او له دغې ډلې له حاکمیته د پاکستان په ملاتړ پسې دا اټکل شته چې د دواړو هیوادونو تجارتي مشکلات او ترنګلتیاوې کمې شي او د اسلام آباد چارواکي د طالبانو له حکومته د ملاتړ لپاره په تیره بیا د تجارت په چارو کې د دغې ډلې لپاره اسانتیاو ته قائل شي. د پاکستان له خاورې افغانستان ته د هندوستان ډالۍ کړې شوو غنمو له منتقلېدو سره د پاکستان د حکومت موافقه د طالبانو له حکومت د اسلام آباد د هغه ملاتړې کرچار یوه برخه ده چې په وروستیو میاشتو کې په مختلفو رودو سره تعقیب کړي.
عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونه د دغه پروګرام وختم هم دومره وو. نو حاضر دمه موجم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خوده په امان.
بسیجی ځواک د ملت امید.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د بسیجی ځواک او د ملت امید ترنوان لاندې د یو پروګرام د وړاندې کولو زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د بسیج هفته د 1350 کال د لیندې په میاشت کې د امام خمینی رحمت الله علیه د فرمان مطابق د دغه شجره طیبه د بنیاد ایښودلو یاد روډون کې ده. او په حقیقت کې دغه انقلابي اداره په وروستیو سلویښتو کلونو کې د کلتوري، اجتماعي، روغتیایي، درمانی، پوځي او سیاسي وغیرہ په شمول په مختلفو اړخونو او ډګرونو کې د ډیرو بدلونونو، برکتونو او کامیابیو منشا وه. او دا په حقیقت کې بسیج په حزب اللهی موضوع او انقلابی ځواکونو مشتمل دی. چې د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم د حضرت پاک اهل بیت علیهم السلام په تیر بیا امام حسین علیه السلام د ځان لپاره بیلګه او نمونه ګرځولی دي او کوشش کوي چې د معصومین علیهم السلام سیرت، اخلاق او د ژوند طریقه په موجوده زمانه کې متجلی کړي. دې ټکی ته په پام سره له دې عمل ضروری او د اهمیت وړ خبره ده چې اهل بیت علیهم السلام په ټولو انساني او اسلامي خصوصیتونو کې نمونه او مخکښ وو، چې د مؤمنانو بلکې د بشري ټولنې د ټولو وګړو د مشکلاتو د هواري په لړ کې هر اړخیزې او نستړي کېدونکې هلې ځلې له هغو څخه دي. او له دې لحاظه بسیجیان د معصومینو علیهم السلام په پیروي سره خلکو په تیره بیاي بے وزلو او محرومیت زپلو ته د خدمت رسونه مکه.
د پاک خدای د مخلوقاتو خدمت د قرآن او اهل بیت اطهار علیهم السلام د تعلیماتو په کلتور کې زیات ارزښت او ثواب لري. حتی په روایتونو کې د نورو لاس نیول او د خلکو د چارو د غوټو پرانستل د مستحب حج او عمره پشان عبادت اعمالو په نسبت ډیر زیات ثواب لري. ارواحد علامه کولینی په کافی شریف کتاب کې له امام جعفر صادق علیه السلام نه په یو روایت کې نقلوي. له امام جعفر صادق علیه السلام نه می واورېدل چې وی فرمایل هر چا چې د خانه کعبه طواف وکړ خدای پاک ورلره شپږ زره نیکۍ لیکي او شپږ زره ګناهونه یې بخښي او شپږ زره درجات ورته عطا کوي او شپږ زره حاجتونه یې پوره کوي. بیا یې وفرمایل د یو مؤمن مشکل آسانول د دغه طواف لس برابره فضیلت لري. بسیج د خپل ذاتی دندې له مخې هر وخت او هر ځای کې ضرورت وي حاضر شوی او د خلکو د مشکلاتو د هواري لپاره د عمل په میدان کې حاضر وي او په دې لړ کې له هیڅ تلاش او کوشش ډډه نه ده کړې. نن سبا د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د فرمایشاتو له مخې هر هغه کس چې د اسلامي انقلاب د لوړ ایدالونو د ساتنې او د خلکو د خدمت کولو اندېښنه لري په بسیجیانو کې شمیرل کیږي، او له دې امله پکار دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت مقدس نظام د ملت د داسې لسکونو میلیون بسیجي وګړو اډانه لري چې په بسیجي روحیې او تفکر سره په مختلفو ډګرونو کې د خدمت په رسونو کې بوخت دي. بسیج له انقلاب نه پس په کلونو کې وښودله چې غیر معمولي توان لري، او د بسیج جهادي ډلې د خلکو د ملت په وړاندې کرخه کې شتون لري. د بسیج جهاد د پالو یو ماموریت د زلزلې په شان د ناڅاپو پیښو او طبیعي مصیبتونو په وخت له امله یې ګڼ شمېر کورنۍ چې بې کوره کیږي، او په خاصه توګه د یخنۍ په موسم کې چې مشکلاتو دوه برابره کیږي، د ژوند لپاره د هغوی تپوس کول او ورته په فوري توګه د امکاناتو او وسایلو رسولو په موقع شتون او ازرېدل دي.
په دې ورځو کې چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره لاس او ګریوان ده، او ټول خلک یو ډول له دغې بیمارۍ سره مخامخ دي، په ایران کې بسیجي ځواکونه او جهادي ډلې د دغې بیمارۍ له خپرېدو څخه د مخنیوي او کنټرولولو په هدف د سلامتیا د خدماتو په وړاندې کولو سره له مختلفو لارو او ودانیو په ضد عفوني کولو او د ګندګۍ په ختمولو بوخت دي. بسیجیان د ایران په اسلامي جمهوریت کې د شهید قاسم سلیمانی د منصوبې په قالب کې د بیمارانو په پیژندلو، د هغوی د حال په ښه کولو او ورته د خدماتو په رسولو لګیا دي، او ځانونه د خلکو خادمان او خدمتګزاران بولي، او بې له شکه په خلکو له احسان کولو نه بغیر د خدمت کولو فرصت د خلکو له ټولو خدمتګزارانو سره الهي توفیق دی. بسیج د اسلامي انقلاب د زیږیدونکو او د کورونا د خپرېدو له هماغه پیله د ګواښونو په فرصت بدلونکو په توګه خلکو سره د مرستو رسونې په هماغه لومبه کرښه کې دي، او د اولسي بسیجیانو کارندوالۍ د عمل په ډګر کې نندارې ته وړاندې کړې دي. د بسیج د واکسینیشن مرکزونه له انساني توان او طبي علومو له پوهنتونونو څخه په مرستې اخیستنې او تجهیزاتو څخه په ګټه پورته کولو سره په ټول ظرفیت سره د خلکو په خدمت کې دي. د بسیجي او جهادي ډلو په لاس د مؤمنانو د مرستو مانوره د خدمت رسونې یو بل مثال دی چې په دنیا کې بے مخینه دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د روجې په مبارک میاش کې په خپل وینا کې د ضرورتمنو کورنیو لپاره د اقتصادي او معیشتي پیکیجونو برابرول د اسلامي حکومت لوازمات وبلل. دغه مرستې رسونې مؤمنانه مرستې او مواسات وبلل. په اړمنو کورنیو د 3000 معیشتي پیکیجونو ویشل او د ژوند د وړومبنیو ضرورتونو د یوې برخې تامینول ټول هغه کارونه دي چې د کورونایي بحران په سختو شپو ورځو کې د خلکو لپاره ژوند تر یو حده ښه کړی، او د دوی اقتصادي اندېښنې هم تر ډېره حده کمې کړي دي. مؤمنانه مرستې د مخلصو بسیجیانو په چورلی سره د خدمت رسونې یو او د انقلاب شونې مزداق دی. هغه مهال چې جهاد پال بسیجیان د خلکو او شتمنۍ لرونکو ترمنځ د انخلاونې په کړای بدلیږي، خو د کم برخمنو او اړمنو کورنیو د احترام، حرمت او منزلت د ساتنې او د عزت تر کماله محفوظ ساتنې سره دوی ته مرستې رسوي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر دغه فرمایش یعنی مواسات او یو زړتوب د ایران په اسلامي جمهوریت کې یو لوی حماسه او پنځوله او په یو عمومي غورزنګ بدل شو چې ورځ تر بلې پراخه او پیاوړې شوې دي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بسیجیانو په ټول کې په خپل یوې بنا کې فرمایلی، بسیجی د لوړ او ارزښمن عنوان دی. بسیجی یعنی ایماندار زړه، مغز، متفکر، د هغو درستو ډګرونو لپاره تیار چې یو دنده انسان هغو ډګرونو ته وربولي. دا د بسیجی معنی ده. ټول ځوانان، ټول انسانان او ټولې ښځې او سړي چې په دغه هیواد کې د ایمان په نور سره زړونه ځلیږي او منور دي، د هغه ستر ملت په وړاندې چې د ایران د ملت پر اوږو چې کیښودل شوی دی دنده احساس کوي. هر چیرته چې کار کول وي خپله دنده یې ګڼي او بسیجي انسان د دندې په هغه ډګر کې بیا حاضر وي. دوی همداراز فرمایي، په اسلامي جمهوري نظام کې حقیقتا د ویاړ خبره ده، ځکه خدمت د الهي رضا لپاره او له ولس سره د مرستې لپاره او د اسلامي نظام د پیاوړي کولو لپاره یو خدمت دی. پر دې اساس په دغه نظام کې خدمت کول یو ویاړ دی. له هغو ټولو احساساتو، تصوراتو او مرستو له مهمه او لوړه خبره دا ده چې انسان کله خدمت کوي نو احساس کوي د دین خدمت کوي، د اسلام خدمت کوي. هغه خدای طلبه او مخلص بسیجان چې د جنگ په جامو کې نه بلکې د مینې او مهربانۍ په جامو کې د خدمت رسونې لپاره تیار دي، او حتی په خپل تر ټولو ارزښتمنه شتمنۍ چې هماغه ژوند دی د خپل وطندارو د ژوند د ژغورنې لپاره پرې سترګې پټوي. تر دې دمه هم شته او هیڅ فرق نه کوي چې څه عمر لري او په کومې سیمه کې ژوند کوي. لکه د علي لاندي په شان کسان، هغه 15 کلن اتل ځوان چې په خوزستان کې د ایزا سیمې اوسیدونکو و، سمو د مخکې لدې ورسته چې د گاونډي کور اور اخیستی و، دو زیات عمر لرونکو میرمنو نجات لپاره هغه کور ته چې پکې د اور لمبې پورته کېدې ورغې او بریالی شو. هغه دواړه ښځې د اور له لمبو وژغورلې، خو پخپله د اور د لمنو له امله سخت ژوبل کیږي او بالاخره خپل جون له هغوی قربانوي. خداوند متعال په قرآن مجید کې د مؤمنون سورې له 55 نه تر 65 پورې په آیاتونو کې د مؤمنانو لپاره یو خاص ځانګړنه معرفي کوي او بالاخره دوی د خیر په کار کې بریالي او مخکخ کسان ګڼي. لکه فرمایي، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ها کسان چې د خپل پروردگار لوري خوف لري او دوی چې د خپل پروردگار په آیاتونو ایمان راوړي، او هغه کسان چې له خپل پروردگار سره شریک نه کوي، او هغه کسان چې نهایتاً د عبادتونو په ترسره کولو کې کوشش کوي خو په عین حال کې زړونه له ویرې ډک وي،
لدی چې د خپل پروردگار په لور بیرته ستنیږي. دغه شان کسان دي چې په خیرات کې بیړه کوي او له نورو مخکې کیږي.
د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو د دغه مطلب وخت هم پام دې ځای کې پای ته رسیږي. په پای کې د تیرو په شان لاس په دعا کیږو او په صحیفه سجادیه کې د حضرت امام سجاد علیه السلام شپږویشتمه دعا ته مخه کوو چې د مخلوق د خدمت کونې د دنیاوي او اخروي آثارو او د ډیرو زیاتو ثوابونو په باب دی. نو راځئ چې دغه دعا د پاک پروردګار په درګاه کې ولولو. نو لاس په دعا کیږو او زمزمه کوو. دغه په زړه پورې دعا دادی: ای لوی خدایا، پر محمد او د هغه پر آل درود واستوه او زما په لاس د خلکو لپاره د خیر خیګنې کارونه روان کړه، او داسې چې په منت او احسان کولو سره یې راته باطل نه کړې، او لوړ خوی راته عنایت کړه، او له کبر او غرور می وساته. ای خدایه، پر محمد او د هغه پر آل درود او سلام واستوه او زما روح د خپلو غوره بندگانو په زیورو وپوشه، او له تقوا می برخمن کړه څو وتوانېږم د فضل او کمال په لاره کې له نورو مخکښ شم، او خپل زیات مال او دولت د اړمنو په خدمت کې ډالۍ کړم.
نو گرانو او محترم و دوستانو، لدغه دعا سره لتا سنا رخصتی اخلو.
خدای مو مل و ملگره.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.